ناوې پاکله دا خبرې ډېرې وي چې ځینې یې پال په نیک شګم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسوم د شینو نه یو ویستله، اوس ته څو کال کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا هم وکړئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کور یې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې نوی نامزد تسمی بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و. د کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې کله بیا هغه واده شوې د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و. زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشنه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي، او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله، د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه، او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه، خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه، او هر کله چې زه خپله وینم، اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونو د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و، او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده، او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیښه کېږي، د کوژدې پیښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوزی سره تړاو ورکی یا پل بے بخت بولی نو دغه پیش د دې قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی او د خرافاتی فکرونو دلته خورا ډیر دی د دې لوسی کسان د خرافاتی فکرونو منی خو پیش نه وسوي چې دراغله دا پیش شو خو خاصوک نو بیکاران او زغه بیکاری لازمي کسان د دغه خلو خرافاتی فکرونو زیږنده بولی لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاری زمینه برابر کړي موضوع نور برابر یغه نه ملامتي دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل اس تڑاؤ نو سر لری ہوگو تو مسائل راجی کی اس میں دیر فکروں نے دیر لست انسانان مال دلی چھ پال پر بد قدمی پر ناستوب دے چا باور لری او دا فکر کی جے دا دا انسان دا پیش سے ترافیک پیشیم دا انسانانو د قدمو سره تړلی د مرګ د ناروغي پیشین د انسانانو د قدمو سره تړلی او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالی ته نه دي رسیدلي ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې د کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي را کورونی لس شل غړي لري د ټول لبا چلان سره مخامخ کېدل دی وغي ټول بدیز غمل د هغوی ټول سپیک سپور غمل د غور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک د پل سره هر بدبختی تړي
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه وو زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله هغه د ځان په هکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاید یم خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري که هره پیښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي دا ټوله قصروات یو مېرمنه ګڼي هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په ځمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند څخه کوم هغه عزت ونه ګوري د هغه قدر دانۍ ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځې په صفت ده اوسېږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت چې دوی نوم ورکړی داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغلو کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی ده که نه ده کړی دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځته راځي دوی دا ټوله قصروات د ښځې مربوط کېږي او که چېرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده نارینه اولاد که ونه لري دا هم بې قسمته ده یعنې هر تومت چې وي هغه په دې پورې تړل کېږي که چېرې خاوند یې مړ سي یا په اصطلاح خاوند یې موتاد سي یا خاوند یې بېکاره سي یا هم خاوند یې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست یعنې د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاستئ چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې څه کېږي مېرمن ګرامه ګڼي که درته ووایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ سوي یاستئ
زه خپله چې کله راواده سولم خاوند مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلودې کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېره کمسینه وم پلار مې په کور کې نه و ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و کله چې راواده کړم نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول دوی به هغه بد شګون ماته راوړېده بد شګون خانه مې ده چې دا مې راواده کړه هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره چې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سې دومره غلط استفاده کول او پرشتې ځان څلوېښت ساعته به ولاړو نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و چا به دا نه ویل ستا هم د یو مسلمان اولاد ده یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله دي موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټول دا تهمت په ما پورې وتړل سو. زوی اول هم نه اوسم، دغه سړی اول هم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي ولله دا ټوله قصور واده ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجي کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي. کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جلسې تیری کوي او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کېږي، او کله سي ته راوځي سي زه کوم قصور نه لرم، زه د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان دا مشران تا ته راولاړېږي په تا باندې تهمت لګوي، ورځه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته یې زموږ سره رنګ ورک، نن دې طلاق ته پرېږدي، نن دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته ووسي سلې به ساته دی په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کړې. دغې را وخت پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه، دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سول لکه هغه معیوب نه، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار نو وکه کوم مسولیت سیمه تر دې غاړه کړې واغ مې په وخت سره سرته ورسو. دومره مسلمانو سره ته ویلې واسي یو ملهم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، کینه لري. فرشته جان تقریبا درې هفته زدا سی ولم، درې هفته وخت ډیر دی، درې هفته ما له سونه تک شنو وکړو.
تر اوسه به هم دغه ورځ په تاسو باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بد شګومې لواده ورسته د موږ زوی مریسه، تر اوسه بیا هم دا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغه سې روان او روان او دغه ورسته سې وهل کوټلې ډېر سو. دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غریب غاری ولې وایي دغه دې بد قسمت ده، دا خپلې دغه قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړې. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله سی خوښ را ولاړ سی او وای سی د المسی شه د سی سی وای مرست نه ژوند تا به سبا نه وکي. یو مور و مسی را پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه. بیا دا هغه ولست سی ز خپل اولادو باندې و تا رسول ما کوچنی مؤمنان و زک زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم. یو سی باید یو داس چم وک مور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي. دا کومره څنګه لرنې بس داسې پلان وینه وې چې باید پلان سره په شپو باندې شپو باندې ولاړم. کله چې حالت زما پلان زما کوم حالت ولیدل زه په ډېر بد حالت کې وم. دا هغه پلان په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړ، طب مې وویل.
یعنی له واده وروسته پلان سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ یو رقم تهمتونه یو رقم خبرې هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایې چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زه مخ ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسولیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسولیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. سی کله ما دغه وضعیت ولیدې سی هغه بیخي را ولاړ سو، نه په توپکو، نه په لباس، نه په بې حیایي، نه په مرګ و. زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې. ته بیا کوی سي یو ځفم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي و سي کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. خدای بخښلی بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نن سیم کې کښېنولم، کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و، ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې، زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنې د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملنې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم، قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره رواني حالت خراب سو، خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې زوی زه در سره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سې هر څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه در سره یم، هر شي ته ضرورت یې زه در سره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کار یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنې ما ته اجازه نه راکوله، هغه سې به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخ ته ولاړ، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاون مې دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنې، بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده طب پوهنځی. تدا وروسته هم بیا خپل طب پوهنځی ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مو لیدلی دي، اوریدلی مو دي چې سړی مثال د خبرې واده و چې ناوی راشي سبب دې کور کې حادثه کیږي، نو بیا و چې ولدا خزه بدبخته و او دا خزه دسې و او دا خزه دسې و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي، ک انجینر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي. البته دا به مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنانه ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شیر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نو دا بد و، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو زیشی او تاسو د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختي تاسو ته ضرر نشي رسولی، او که چرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو له دغه फायदा او ګټه نوی لیکي، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولی، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله پاک په لاس کې دی. نو په دغه کې د کم ځنه اولی زنانه مونږه ملامت کوو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې والدیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کوو، لیدنه لوخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. کته سم توجه شي د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو، مکاتبونه باندې د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغ لا کور دن کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه، چور دې راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه، چور دې راشي ته وسره جوړه وخره. ورته مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کې هغه د ډډو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جلا وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سر یې زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا دې توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوک په داسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعاً دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلي دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
بعزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم، لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادې رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوبي کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتر دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادې
راغله. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به خوونکی د اروپا لوی وچې راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې پیولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لډلې څخه ده، چې په متدل سیمه کې پرتا ده. د دې لوی وچی شمال خواته شمالي کنګل سمندر،
جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویې وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمېر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمېر 2,26,000,000 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي، زیات شمېر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویدن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الف جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډېرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډېره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډېر جګوالی لري. ارتفاع یې ډېره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې
یا د کانګو په سیمو کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.8 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ma شیر